دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شبه آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خولم لري په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسف زم تاسو د وخت خبرونه اوري د طالبانو او د روسي ترمنځ د اړیکو په اړه د روسي د فدرال سند جمهور رئیس ولادمیر پوتین په ګډون د یوشمه لوړ پوړو چارواکو د بلابلو سرګندونو په لړ کې افغانستان لپاره د روسي سفیر دیمټری جیرنوف ویلي چې طالبان د ټیرریزم سره په جګړه کې د مسکو متحدین دي. کابل کې د روسي سفیر دیمټری جیرنوف د تاس خبری ایجنسی سره په امریکا کې چې د شنبه په ورځ خبر شوی ویلي چې طالبانو د افغانستان په بلابلو برخو کې یوشمه ټیرریستان نیولي او د سرخپل د زندان په انفرادي خونو کې ساتي. خاغلی جرنوف ویلي یقینا چې د ټیرریزم په وړاندې جګړه کې طالبان زموږ متحدین دي. طالبان د ټیررستي حجرو له منځه وړلو لپاره کار کوي. کابل کې د روسي سفیر په دغه امریکا کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان د څنګ داعش په وړاندې د طالبانو د حکومت د اقداماتو یادونه هم کړې. ویلي دي چې طالبان د افغانستان نه دغه ډلې د ایستلو هڅې کوي. د طالبانو حکومت د شنبه په ورځ د 1403 مریض کا د کانکور د ازموینې پایلې چې د تیر په سیر یوازې هلکانو پکې ګډون کړی و اعلان کړی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیب یوې غونډې ته په وینا کې ویل زه هغه ځوانانو ته چې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې ده ډاډ ورکوم چې د لوړو زده کړو وزارت ستاسو د پرمختګ لپاره په علمي ډګر کې زیات ترتیبات نیولي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ادارې شمیرنې ښایي چې افغانستان د روان مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 293.3 میلیونو په ارزښت توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي. د ادارې د شنبه په ورځ په رپورټ کې ویل چې افغانستان د حمل په میاشت کې 95.4 میلیون ډالرو، د سور په میاشت کې 1.4 میلیون ډالرو او د جوزا په میاشت کې 93.3 میلیون ډالرو په ارزښت توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي دي. د دې رپورټ له مخې که څه هم د سور په میاشت کې د تیر لمریز کال د سور د میاشتې پرتله صادراتو کې زیاتوالی راغلی، خو د حمل او جوزا په میاشتو کې د تیر کال د همدې میاشتو پرتله صادرات کم. د چمن د پرلت مشرانو او د حکومت مذاکراتي کمیټې اعلان کړی چې د پرلت کوونکو غوښتنې منل شوي او اوس به د چمن او سپین بولدک ولسونه د پخوا په سیر په پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې تګ راتګ کوي. د یکشنبې په ورځ د پرلتوالو سره د مذاکراتو لپاره د پاکستان حکومتي پلاوي یو غړي ملک عنایت خان کاسی زرګونو پرلتوالو ته وویل چې اوس د چمن او سپین بولدک ولس په ډیورنډ کرخه آزاد تګ راتګ او تجارت کولی شي. هغه وویل سر لننه به د چمن او سپین بولدک ترمنځ تاسو تګ راتګ په شناختي کارډ او تذکرې وي. د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې د پاکستان حکومت ویل چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه په چمن او د افغانستان سره په نورو لارو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرل لازمی دي. د دې پریکړې په خبرګون کې د اکتوبر په 20 په چمن کې پرلت پیل شو چې زیاتره ګډونوالي هغه چې به هر ورځ د چمن او بولدک په پوله تګ راتګ کوي. د متحده ایالاتو مخکینه جمهور رئیس او د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ د تیرونه برت څخه وروسته چې هغه په غوږ ټپی شو د لومړي ځل لپاره انتخاباتي غونډه وکړه. ټرمپ د خپل نوي ټاکل شوی مرستیال جیمز ډیوډ وینز سره د میشیګن په ایالت کې په یو غونډه کې برخه واخیستله. ښاغلی ټرمپ په غونډه کې خپل پلویانو ته د پنسلوینیا په ایالت کې د جولای 3 نیټې برید یادونه وکړه او زیاته کړه چې یوازې د خدای رحم وو چې نن زه ستاسو مخکې ولاړ یم. په ډونلډ ټرمپ باندې تیرونه په داسې حال کې ډزې وشوې چې د پنسلوینیا په ایالت خپل پلویانو ته وینا کوله. د بنگلاديش ستري محکمې د اکشن بي پورس د ملکی خدمتونو په سکتور کې د استخدام جنجالي قانون لغوه کو، خدا کار د پوهنتونونو د محصلینو د اعتراضونو په خاموشو کولو کې پاتې راغله چې د قانون په ضد په ټول هواد کې مظاهره پیل کړې دي. تر اوسه پورې په بنگلاديش کې د اعتراضونو اړوند خطو کې د پولیسو په ګډون لګ تر لګه 150 کسان وژل شوي دي. دا لاریونونه د هغه سره لعمله چې د حکومتي دندو لپاره د سیاسي کوټه په نوم یادېږي په روانه اونۍ کې پیل شول او د بنگلاديش د صدر اعظم شیخ حسینه واجد د صدر اعظم په محل په یو تر ټولو بدو ناکراره او بدل شو. د دې هیواد قانون لمخې صد پاسه 50 په سلو کې حکومتي دندې هغه کورونیو ته ورکول کیږي چې د پاکستان د ازادۍ اخیستو په جګړو کې خپل خپلوانو برخه اخیستې وه. او د روسي د دفاع وزارت د اکشن به په ورځ ویل چې جنگي جټ البتکو د شمالي قطب د بارنس بهيري د پاسه د امریکا د دوو ستراتیژیکو بم غورځونکو البتکو د پرواز مخنیوي کړی دی. د متحده ایالاتو پوځ په منظم ډول په شمال قطب کې د نړیوالو اوبو پر سر الوتنی تر سره کوي. هغه عملیات چې د دوی په وینا په نړیواله ناپېلې فضا کې چې چې په هیڅ یو هیواد پورې مربوطه نه ده او د نړیوالو قوانینو سره سم تر سره کیږي. خو مسکو په ورستیو میاشتو کې د متحده ایالاتو دغه تمرینونو ته ډېر په غوسه ځواب ورکړی او د جون په میاشت کې خبرداري ورکړو چې د تورې بحیرې په سر د امریکا د بې پیلوټ الوتکو الوتنې د مستقیم پوځي نښتې لامل کیږي. قدر منو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د طالبانو او د روسیې ترمن د اړیکو پاړه د روسیې د فدراسیون د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په ګډون د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو د بیلابیلو څرګندونو په لړ کې افغانستان لپاره د روسیې سفیر دیمیتری ژرنوف ویلي چې طالبان د تروریزم سره په جګړه کې د مسکو متحدین دي. په موقع رپورټ ده
کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژرنوف د تاس خبری آژانس سره په مرکه کې چې د شنبه پوره خبره شوه ویلي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر ترهګر نیولی او د څرخی پله د زندان په انفرادي خونو کې ساتلی دي. یقینا چې د تروریزم په وړاندې جګړه کې طالبان زموږ متحدین دي. هغوی د تروریستي حجرو لمنځورو لپاره کار کوي. روسیا له 2003 کال راهیسې طالبان د ترهګر ډلې په توګه په رسمیت پیژني، خو په وروستیو کلونو کې له دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي او دغه کار د مسکو او کابل ترمنځ تعامل نور هم قوي کړی دی. د روسیې سفیر په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان د څانګې داعش په وړاندې د طالبانو د حکومت د اقداماتو یادونه هم کړې او ویلي دي چې طالبان له افغانستان څخه دغه ډلې د ایستلو هڅه کوي. د ویلي امنیتي وضعیت د بدلیدلو په حال کې ده او داعش د طالبانو دښمن ده.
روسان او ایرانیان دواړه د جمهوریت پر اقرزولو کې د طالبانو سره خورا ډېر درنې او غټې مرستې کړې وې. دوی د پیسې او اسلحې ورکړو تر څو جمهوریت له منځه لاړ. او اوس په سیمه کې د دوی نږدېوالې علت دا ده چې دوی غواړي چې د امریکا ګټې په سیمه کې له منځه ویسي.
مسکو له د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه په افغانستان کې بیا واکمن شول، خو تر دې دمه کوم هیواد یا نړیوال سازمان د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سفیر دیمیتری ژرنوف ویلي چې پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو په وړاندې د مبارزې په لړ کې روسیې او د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د امریکایي ډالرو په ځای به راکړه ورکړه کې د روسیې د روبل څخه کار اخلي.
په دې ورسته کې د روسانو استخبارات یا د نظامی استخبارات په نام د جی آر یو د دې نمایندګان افغانستان ته راغلي وو. د افغانستان په شمال کې ځینې نور سیمو کې دوی د جیو سپیشل هغه اکوپمنټس یا هغه حالات هلته دغه کړل ځای په ځای کړل چې د هغه په ترڅ کې دوی کولی شي چې د داعش په وړاندې باندې د ټکنالوژي نه مرسته وغواړي یا د ټکنالوژي په مرسته باندې د هغوی ځای ځایګی معلوم کړي او د هغه په څنګ کې د هغوی د اپراتفي ځایونه معلوم کړي او د هغوی په وړاندې باندې کوټلي ګامونه پورته کړي.
د افغانستان لپاره د روسیې سفیر دیمیتری ژرنوف د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د داعش او د نشي توک په وړاندې د طالبانو د حکومت د مبارزې ستاینه په داسې حال کې کړي چې د ټولیز امنیت تړون د سازمان عمومي منشي له افغانستان څخه د ترهګرۍ د پراختیا او د نشي توکو د قاچاغ په اړه اندېښنه خودلې او د غیواد د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ګڼلې ده. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د طالبان حکومت د اکشن به پورز د 403 مریض کال د کانکور د ازموینې پایلې چې د تیر په څیر یوازې حلقانو پکې ګډون کړي اعلان کړ. د دغه حکومت د ازموینې ملي اداروي چې په دې ازموینو کې 1,203 د لوړو زده کړو مؤسسو او 2,144 نور د لوړو زده کړو نیمه عالی مؤسسو ته بریالي شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې د یک شنبه په ورځ د 1,403 لمریز کال د کانکور د ازموینې پیلې چې د تیر په څیر یوازې هلکانو په کې ګډون کړی اعلان کړی. د اعلان شوو پیل له مخې د کابل د حبیبي لیسې د 12 ټولګي فارغ عتل خان رحیم زوی د 395.6 نمرو په ترلاسه کولو لومړی مقام ترلاسه کړی او د کابل طبي پوهنتون ته یې لاره موندلې ده. همداشان سید حامد هاشمي د بلخ ولایت د مهر د خصوصي ښوونځي د 12 ټولګي فارغ د 35.1 نمرو په ترلاسه کولو دویم مقام ترلاسه کړی او د کابل طبي پوهنتون ته لاره موندلې ده. همداراز شپیولا د فراه ولایت د اکرا علم د خصوصي ښوونځي د 12 ټولګي فارغ د 35.15 نمرو په ترلاسه کولو دریم مقام ترلاسه کړی او د هرات ولایت د پوهنتون د طب پوهنځي ته کامیاب شوی دی. د دې سربیره زین الله یوسفی د 35.15 نمرو په ترلاسه کولو د دینی مدرسو په ازموینه کې لومړی مقام ګټلی او د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځي ته لاره موندلې ده. عتل خان رحیم زوی د خپل ټویټر په پاڼه د افغانستان خلکو ته د خپل بریالیتوب مبارکي ورکړي.
زه عتل خان رحیم زوی د پکتیا ولایت اوسیدونکی د حبیبي لیسې څخه فارغ شوی د امیر نوین ښوونیز مرکز زدهکوونکی. د خپلې کورنۍ او استادانو په مرسته د 1,403 کانکور لومړی مقام ترلاسه کړ. ټولو دوستانو خپلې کورنۍ او هیوادوالو ته مبارک. خدای دې وکړي چې په آینده کې د خدمت مزده وګرځم.
د غونډې ته طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی ویل چې د 1,403 لمریز کال د کانکور په ازموینه کې ټول څه باندې 3,300 تنه پانتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته کامیاب شوي.
1,203 کسان لوړو زده کړو ته کامیاب شوي دي. نیمه لوړو زده کړو ته 2,144 کسان کامیاب شوي دي. مدارسو ته 1,301 کسان کامیاب شوي دي. واجد شرایط 4,093 کسان دي. بې نتیجې 1,021 کسان لرو. د دې سره هم زمان موږ دویم ظرفیت ته 1,018 کسان ظرفیت دا لرو. موړاندې به دا یو معمول چې کله به یو سړی بې نتیجې لانو بیا د هغې دپاره به څه بله لار نه راوته. موږ چې د ادارې ته راغلي بیا هم د دې دپاره اسانتیا هم برابره کړه چې هغه ځوانان چې کامیاب شوي دي د هغې دپاره موږ دویم ظرفیت ورکوو چې د خپلو نمرو مطابق بیا انتخاب کولی شي. دریم ظرفیت ته هم هغه فرصت چې کوم دی نو دا برابرېدی شي. په مجموع کې موږ سره چې کوم کامیاب تعداد دی سږ کال 4,308
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرسل مولوی عبدالکبیر د 1,403 لمریز کال د کانکور د ازموینې د پیلو په باب جوړې شوې غونډې ته ویل چې د کانکور په ازموینه کې قومي او ژبني مسایل هیڅ ونډه نه لري، بلکې د کانکور د ازموینې پیلې د ګډون کوونکو د پوهې پر اساس ټاکل کیږي. همدې غونډې ته د ریاست الوزرا اداري مرسل ملا عبدالسلام حنفي ویل چې هغوی چې زحمت یې ایستلی ښه پیلې ترلاسه کوي، هغوی چې په دې ازموینه کې نه دي بریالي شوي باید ناهیلي نه شي، بلکې د راتلونکي ازموینې لپاره چمتووالی ونیسي. همداشان خاغلی یعنی پی ویل چې افغانستان د پرمختګ لپاره په مسلکي ځوانانو ته لپاره برخه کې اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد نجیب دی غونډې ته په وینا کې ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې د لوړو زده کړو وزارت هغوی ته د پرمختګ لپاره په علمي ډګر کې زیات ارتباط نیولي. د 1,403 لمریز کال د کانکور د ازموینې پیلې په داسې وخت کې اعلان شوې چې په سلګونو زره نجونې د دریم پرلهپسې کال لپاره په دې ازموینه کې د ګډون څخه محرومې شوې. طالبانو بیا وخته د رسېدو وروسته په تېرو دوه کلو د لومړۍ دورې پورته دورو کې د انجونو پر زده کړو بندیز لګولې او هم په پانتونونو او د لوړو زده کړو په موسو کې انجونې او ښځې زده کړو منع کړي. د دې د مخه د طالبانو د حکومت ازموینو ملي ادارې ویلي چې د انجونو څخه د کانکور د ازموینې اخیستل د دې ادارې کار نه دی، بلکې په دې اړه پرېکړه د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو پورې اړه لري. د 1,402 لمریز کال د کانکور په ازموینه کې چې هغه هم د انجونو د ګډون پرته ترسره شوی وه 2,340 هلکانو ګډون کړی چې د دې ډلې 3,386 تنه پانتون او لوړو زده کړو موسو ته بریالي شوي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غټ دروانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ یو اعلامیه خبره کړه او په اعلامیه کې وویل چې د ولسمشری زو ټاکنو په سیالیو کې پاتې کیږي. خو په داسې حال کې چې دیموکراتان اوس په ښکاره وایي چې نومبر میاشت کې د بایدن لخوا د ولسمشری زو ټاکنو د ګټلو چانس کم دی، اوس هم له نوماندۍ د بایدن د لاس په سر کېدو چانس موجود دی. خو که بایدن د خپل نوماندۍ لاس په سر شي، دیموکراتان باید ډیر زر په دې اړه پریکړه وکړي چې څوک به د نوموړي ځای ناستی او دا کار به څه ډول کیږي. په دې اړه له سپینې ماڼۍ نه د امریکا غږ د خبریالې پاتسي ویډاکو سوارا د رپورټ پښتو ژباړه ته ستاسو پام راګرځوم.
دا مهال ولسمشر بایدن په ډیلاویر ایالت کې د خپل رخصتیو په کور کې د کورونا لامل په قرنټین کې دی. که ولسمشر د ولسمشری زو ټاکنو له سیالۍ ووزي، یو حالت دا دی چې نوموړی به له یو بل نوماند څخه ملاتړ کوي. را روانه میاشت په شیکاګو کې د ډیموکرات ګوند په ملي کانګره کې راټولیدونکو نږدې 3,386 نوي استازو بایدن ته د خپلو رایو ورکولو ژمنه کړې، خو د ډیموکرات ګوند د اصولو له مخې دغه ژمنه بدلېدای شي.
که جو بایدن له نوماندۍ څخه د تیرېدو پرېکړه وکړي، په دغه اړه به یو څه خبرې اترې ترسره کیږي. ښایي موږ لږ تر لږه هڅولی ملاتړ ترې کولی شو، یا داسې لاره موندلی شو چې لومړی مرستیاله کاملا هاریس ښایي د ولسمشرۍ لپاره نوماند شي. خو د نوموړي لپاره داسې مطلق تضمین یا قانوني لاره نشته چې بایدن له نوموړي ملاتړ وکړي.
لومړی خبره دا ده چې د ولسمشر د ځایناستي په مسله کې د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس یو منطقي انتخاب دی. د یوې نظر پوښتنې له مخې 50% ډیموکراټان فکر کوي چې کاملا هاریس به یو غوره انتخاب وي. په ښکارا نوموړي له ولسمشر بایدن څخه ملاتړ کوي.
جو بایدن زموږ نوماند دی. موږ یو ځل ټرمپ ته ماته ورکړې او یو ځل بیا به نوموړي ته ماته ورکړو.
د بایدن او هاریس د ګډې نوماندۍ د شریکې په توګه میرمن هاریس کولی شي چې د خپلې ټاکنیزې سیالۍ لپاره راټولې شوې پیسې مصرف کړي. د هغه راپور له مخې چې دوی په جون میاشت کې خپور کړي، دغه پیسې 190 میلیونه ډالر دي. خو په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې نور ډیموکراټان هم غواړي چې ځانونه نومان کړي، ډیموکراټان ښایي وغواړي چې په اتوماتیک ډول د نوماندۍ د ولسواکۍ د مخالف حرکت څخه ځان وساتي. په ممکنه نوماندانو کې د کالیفورنیا والی ګیون نیوسم، د پنسلوانیا والی جوش شاپیرو او د میشیګن والی میرمن ګریچن وایټ مر شامل دي.
د ګوند هدف په داوی چې له ګوندې کانګرې وړاندې یو ډول پروسه ترسره کړي او په کانګره کې به هر چا ته اجازه ورکړي چې د کانګرې د استازو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره په سیالۍ کې شامل شي. دا به شایي ډېر شان وي، شایي سیمه ییز غونډې وي او شایي یو بحث وي.
په کانګره کې ډیموکراټان باید پریکړه وکړي چې څوک به د ولسمشر د مرستیال لپاره نومان وي. دا یو بل پروسه ده چې هم هایجان او د ډیموکراټانو ترمنځ ویش رامنځته کولی شي.
هر هغه څوک چې پر هاریس زیاتې نیوکې کوي، د هماغه ګوند ډله به د خپل نومان لپاره د ولسمشر د مرستیال نوماندي ترلاسه کړي. خو دا وخت دا ټولې خبرې اټکلونه دي. موږ نه پوهیږو، موږ دا ډول کار تر اوسه نه دی لیدلی.
لټاکنو وړاندې د ډیموکراټانو لپاره دا ډیره زیاته ګډوډي ده.
موږ به ډیر امریکا یو ځل بیا ستر کړو.
دا هر څه داسې مهال دي چې جمهوری غوښتونکو تازه تازه خپل ګوندیزه کانګره پای ته ورسوله او د ولسمشرۍ لپاره یې خپل نومان ډانلډ ټرمپ څخه ملاتړ وکړ. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنه او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه تا د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوو. د امریکا د جمهورې غوښتونکو ګوند ملي کانګرس چې تیرې پنځشنبه په ورځ پای ته ورسیده کانګري ته راغلو استازو ګڼو مسلو په اړه نظرونه شریک کړل. خو د سخت جنان مسلې هغه څه یاد نه کړل لکه په خوا به جمهورې غوښتونکو ګوند یادول. د امریکا غا خبري ستيف هرمن وایي چې د سخت جنان په موضوع د جمهورې غوښتونکو ګوند د دریز نرمښت هغه رای ورکوونکو خغلی شام ته مایل کول دي چې تر اوسه دیو کاندید ملاتړ هم نه کوي. پاموکې ته راپور پښتو ژباړه ده.
جمهور غوښتونکو په ډونلډ ټرمپ د تیریشنبې د ورځې د برید نروسته په ملواکي کې د ګوند کنوینشن لپاره راغون شول. د دې ګوند په لویانو ترمنځ د یوې مسلې په اړه اختلاف شته چې له اوږدې مودې راهیسې د محافظه‌کار پالیسۍ مرکزي مسله ده او هغه د سخت جنین مسله ده. په دې کنوینشن کې د خلکو نو پوښتنه شول چې څوک په سخت جنین د بندي سره موافق دي نو وو دی وای او چې څوک اختلاف لري نو نه دی وای. او هم د غړول د کوم بحث پرته په دې غږی رائے سره د لایحه منل شوی وبلل شو. ځینې جمهور غوښتونکي په سخت جنین باندې د سخت بندیز ملاتړ کوي او د بحث نه کېدو له امله مایوس شوی دي خو ځینې لا هم هیله مند دي.
It's not going to be all.
This is another chart to the poem of Kamala Tuga Terlasashi. Aw ya de hits ham terlasanishi. Mong de se moqaf sara takani nishu gatale. No mong bait leks jorjale wuku aw da ba waqt wonisi.
شیلا چې د وسکانسن کاتولیک رایور کون کې د دامنې چې په داسې حال کې چې فعالین په سخت جنین د بشپړ بندیز لپاره فشار اچوي خو ډېری جمهور غوښتونکو سیاستوال باید د ټاکل کېدو لپاره د سخت د موضوع په اړه اعتدال وساتي. د جمهور غوښتونکو په خوانی کاندید ویویک راماسوامي امریکا غږ ته ویل چې هغه سل په سلو کې ژوند پلو دی، معنا په سخت جنین د بندیز پلوي کوي. خدای او سیاسي اړتیا ده چې باید په دې مسله نرم چلند غور کړی شي.
آیا موږ به د ځینو امریکایانو سره مو افخ نظر ونه لرو؟ هو دا څه کېدای شي، خو آیا دا باید دی ودا سه مسئله وي چې مونږ یو ماتون کې نقطې ترسیم؟ بالکل نه. خو زه ویاړ کوم چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات د ژوند پلوي کوون کوي ولسمشر یم.
د هریټیج بنسټ سره شنونکي سټیف میکی وای چې ډونلډ ټرمپ دا اوس مهال د سخت جنین د مسلې په اړه د خپل سخت دریځ اصول په پرتله سیاست غوره کړی دی.
زه فکر کوم چې هغه د سخت جنین د بندیز په مسأله مثبت رویه لري او زه فکر کوم چې مونږ به وکولای شو د هغه په اداره کې پرمختګ وکړو.
نویل هازنګ هم په دې مسئله ته مکی په شان خوشبینه ده چې ترامپ په دویمه دوره کې په ملي کچه په سخت د بندیز لګولو قانون لاسلیک کړي.
یوازې خپل خبره کوم چې زه د کمپاین بیاناتو په پرتله تاریخ ته ډیر ګورم او زه فکر کوم کله چې موږ د کاندیدانو سره جوړجاړی کوو چې د مخه په دفتر کې پاتې شي نو موږ د کار کولو لپاره ډیر څه لرو.
ولسمشر په خوانی مرستيال مایک پنس په دوامدار توګه په مایک کې د سخت ضد پیغام خبر کو. جی ډی وینز چې سکل ترامپ خپل مرستيال ټاکل دي هغه تیر کال په خپل ایالت کې د سخت د حکومت په قانون کې تعدیل سره مخالفت وکړ. خو د په خوانی مرستيال ولسمشر مایک پنس په شان د دې مسلې سره ډیر لیوالتیا نه لري. دا د سټیو هرمن د رپورت پښتو ژباړه نصران یوسف سي امریکا غږ.
رپورټونه ته د آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د ایتالیا حکومت هڅه کوي له افریقا نه د روم سمندرګي یا مدیترانه لاره د مهاجرو د مخنیوي لپاره نوې کړنلارې عملی کی. شنون کې وایي کداغه پلان بریا لای شو نو د بیلګې په توګه به په 100 روپۍ هیوادونه کې هم وکارول شي. په دې اړه نور تفصيل د هنری ولکینز د رپورت په پښتو ژباړه کې اوري.
یو ایټالوی کبنیون کې پارټینیکو وینسنزو په 2022 کال کې یو سهار په سمندر کې د سلیریش کډوالو یو کښته ولیدله. دوی هڅه کوله له افریقا څخه اروپا ته واوړي. هغه د دوی لور ته په کښته کې لاړو او مخکې لدی چې پوه شي مهاجرینو د هغه کښته ته ورټوپ کړو. نوموړی وای د سره د مرستې پرته بل سلار نه و.
ما د دوی د کورنۍ په اړه فکر وکړ. ما د دې حقیقت په اړه هم ډیر فکر وکړ چې موږ په دې دنیا کې یو ځل ژوند کوو نو باید چې د یو بل سره مرسته وکړو. ما هڅه وکړه چې هر هغه څه وکړم چې کولای شم.
د 2023 کال د جون له لومړۍ نیټې څخه په 12 میاشتو کې شاوخوا 95,000 مهاجر لمیډو ساته رسیدلی دي. د جنوري راسي د ایټالیي حکومت یو نوی پالیسي رامنځته کړي چې دا مټی پلان په نوم پیژندل کیږي ترڅو د کډوالو مخاوني سي. ایتالیا هیله لري چې دا پلان به له افریقی سره اړیکی بیا جوړی کړي، پرمختیا به رامنځته کړي، روزګار به پیدا کړي او د مهاجرینو لخوا د خپل اصلي هیوادونو د پریخودو مخه به ونیسي.
دا واکند سدا چې د پنګاونې د وضعیت ښه کولو لپاره عامه پیسې وکارول شي. افریقا پنګاونې ته اړتیا لري.
د غیر منظم مهاجرت سره مبارزه د ایتالیا د لومړي وزیر جورجیا میلونی لپاره لوی اندېښنه ده. شنون کې وایي کدا تګلار کامیاب شوه نو د پاتې اروپا لپاره یو نوې نمونه جوړې دی شي.
No individual European country
دا باید په دی وجهونی شي چې په دې کلونه کې د روم سمندرګي یا مدیترانه للارې خلک راشي.
په لامپیدوسا کې چې د ایتالیا د اصلي ټاټوبه په پرتل تیونس او لیبیا ته نږدې دی، فالان وای چې یو څه باید بدل شي.
دا ډیر خطرناک دی. ډیر خلک خپل ژوند له لاسه ورکړي، یا دوی خپلوان یا ملګري له لاسه ورکړي.
چارواکی وای تیر کال د مدیترانی څخه د تیریدو په هڅه کې 3000 نه ډیر کسان مړ شوي دي. د کډوالو د حقونو فعالان په دې باور دي چې د ډیرو نورو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. په سویل ختیځونکو د لری پراتو سیمو ځنې هغه اوسیدونکو چې د زده کړو کچا پکې کمه ده، د ګوزن واکسین ورته مهم نه ښکاري او خپل کوچنیانو ته نه تطبیقي. تازه د دې سیمو خلکو ته د قناعت ورکولو لپاره دینی عالمان پر کلو ګرځي او خلکو ته قناعت ورکوي چې خپل اولادونه د ګوزن په وړاندې واکسین کړي. خلک دا اقدامات رغنده او مهم بولي. پاموکي رپورټ ته.
په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې رسنیو، رضاکارانو، روغتي ملي او نړیوالو ادارو د ګوزن وایرس د محو کېدو په خاطر خپل هڅې جاري ساتلې دي، خو بیا هم د لری پرتو سیمو کم سواد خلک خپل اولادونه نه واکسینوي. تازه په سویل ختیځ ځون کې دینی عالمان دغه سیمو ته ورځي او غواړي چې انکاري کورنیو ته قناعت ورکړي چې خپل کمکي ماشومان د ګوزن په ضد واکسین کړي. دینی عالمان د افغانستان په ټولنه کې اغیز لرونکي دي او په دې برخه کې مبارزه مهمه بلل کیږي. مفتی احسان الحق حنفي د همدې علماو له منځه یو دی چې تازه د جنوب ختیځ ځون په مختلفو ولایتونو کې خلکو ته د ګوزن له پوهاوي راستون شوی. دای وای په دې ولایتونو د ګرځېدو هدف یې دینی عالمانو او عامو خلکو سره د پولیو د مخنیوي په اړه په شرعي بحث او دلایل ورټولوي.
زه هم دغه اوس هم د پکتیکا په ولایت کې و ما او تازه را ګرځېدل يم چې مختلفو ولسوالیو ته پکې لاړو، لکه برملتا، سروبیتا، اورګونتا، سرحوزیتا، په دې کې و ګرځېدل. ډېر کم د څه خلک مو ولیدل چې هغه یو څه شکوک او شبهات لرل د پولیو په برخه کې. په ډېرو سیمو کې
نو مړی وای
لګو سیمو کې کله داسې مورونه په علماء کرامو کې پیدا کیږي چې هغه یا په پوره ډول باندې دغه موضوع ته لاسرسی نه لري، یا یو غلط ذهنیت اخیستل شوی دی، او یا په شرعي او طبي لحاظ باندې مطالعه کمزورې او ضعیفه ده.
له بلې خوا هم وګړي د دینی علما و رول د پولیو او ګڼ شمېر نورو مسایلو په اړه اغیزمن یادوي. د انیس پنامه د خوست یو اوسیدونکی وایي چې که ټول په شریکه خپل دینی رسالت ادا کړي، ټولنه له بدبختیو ژغورل کیدای شي.
دا ډیر ښه اقدام دی، ځکه دینی علما کولای شي د خلکو ذهنیت نه یوازې د پولیو په باره کې بلکې د نورو ډیرو موضوعاتو په اړه سم خواته راګرځولی شي. زموږ په ټولنه کې بعضې دینی عالمان او بعضې نور اشخاص موجود وو چې د پولیو واکسین په اړه به خلکو ته غلط ذهنیت ورکولو. اوس چې ګورم اکثره دینی عالمان په دې برخه کې د پولیو واکسین ټیمونو سره همکار دي، خلکو ته دا ذهنیت ورکوي چې تاسو خپلو ماشومانو ته پولیو واکسین تطبیق کړئ.
کم سوادی د ناسمو معلوماتو انتقال د پوهاوی نه لرل په ټولنه کې د مختلفو افواهاتو خپرېدل او په هغو بیا د خلکو باور د ګوزن پر روانه مبارزه کې له لویو ننګونو بلل کیږي چې لای هم د افغانستان د لرې پرتو سیمو وګړي تر اغیز لاندې دي او د همدې لاملونو له کبله سخ کال په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې نه ته رسیدلي او د چاپیریال ګڼې سیمې پر وایروس ککړې شوې دي. منیر بهار، امریکا غږ.
درنو ویدیم کو خبرونه په هم دیږي پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشه.